نه په همدې کله خبرې کوله موږ سره میلمه د یونیسف په دفتر کې د ماشومانو د زده کړې په برخه کې کار کوونکې جمیله اقبال ده. په پیل کې په دې خبره ته وکړئ چې هغه کوم ارقام چې تاسو سره شته په کوم شمېر نجونې له ښوونځي نه لرې پاتې دي؟
تر اوسه پورې مرکام چې راغونډ شوي دي د سراسر د افغانستان په سطح باندې 3.5 میلیونه ماشومان چې دي هغه مکتب نه بیرون پاتې دي، یعنی هغوی د لاسرسی مکتب ته نه لري، هغوی کې 2 میلیونه نجونې داسې دي چې هغوی مکتب ته لاسرسی نه لري.
علت یې په څه کې ده چې په دې شمېر نجونې له ښوونځي نه لرې پاتې دي؟
علتونه خو ډېر زیات دي، خو ډېر عمومي علتونه دغه دي چې مثلا موږ کلتور ارانات چې کوم لرو دغه د وجې نه، او امنیت یوه غټه ستونزه ده چې انجونې د مکتب نه پاتې دي، او د دې نه علاوه مکتبونه ډېر کم تعداد کې په ولایتونو خصوصا نشته دي، مکتبونه کموالی دی، معلمین موږ نه لرو، خصوصا خزینه معلمین موږ نه لرو، ډېر کم دي مکتبونه. چې کوم ولایتونه کې څه نه څه مکتبونه چې لرو هغوی په ښه کې نه دي، مثلا چاردیوالي نه لري، سازګار محیط نشته دی ورته چې انجونې درس پکې ووایي. دغه هغه غټې غټې ستونزې دي چې کوم وجه نه انجونې د مکتب نه پاتې دي.
دا به څومره زیان ورسوي په خپل انجونو ته، کورنۍ ته، او بل اخره ټولنې ته چې په دومره ډېر شمېر انجونې موږ له لیک لوست نه لرې لرو؟
دا واضح خبره ده چې کله موږ انجونې د زده کړې نه پاتې شي، همدغه انجونې په راتلونکي وخت کې بیا یو نسل مخته وړي، نو د موږ راتلونکي قشر یا نسل بې سواده پاتې کیږي. دا یو غټ سبب هم دی شي چې انجونې کله مکتب نه پاتې شي او درس ونه وایي، اقتصاد نه پاتې کیږي. او ښځې باید ډېره مهمه ونډه ولري په خپل د ملک مختلف برخې دي چې باید ښځې هغه کې ډېره مهمه برخه ولري، او دوی کار وکړي د اقتصادي رشد لپاره د ملک د مختلف برخو کې. او کله چې انجونې ښځینه وي دوی چې کله درس نه پاتې شي نو دغه ټول سکتورونه همداسې پاتې کیږي، موږ ښه ډاکټرې په آینده کې نه لرو، همداسې ښه معلمین موږ ته نه پیدا کیږي. نو انجونې که زده کړې نه بې برخه پاتې شي نو دغه غټې غټې ستونزې دي چې موږ په راتلونکي کې مخامخ کېدلی شو.
یو خو په ځینو سیمو کې ناامني د هلته ښوونځي نشته، له بلې خوا ځینې کورنۍ هم نه غواړي چې په انجونو باندې تحصیل وکړي. تاسې علت څه ګڼئ؟ ولې کورنۍ نه غواړي چې خپلې لورګانې ښوونځي ته پرېږدي؟
کله چې د انجونو زده کړو خبره راشي نو دا اخري تصمیم د والدین وي چې هغوی باید تصمیم واخلي چې زه آیا خپل اولاد، خپل لوڼې مې، خپل انجونې مې مکتب ته لیږم که نه. نو ځکه د دوی تصمیم ډېر زیات مهم ده. دې دپاره خپله وزارت معارف هم د دې اهمیت باندې پوهېږي، او یونیسف هم وزارت معارف سره همغږۍ باندې مختلف پروګرامونه او برنامې مخته وړي، په خصوصا په ولایتونو کې چې موږ وکړای شو چې فامیلونه او ولس په دې باندې قانع کړو چې دوی انجونې مکتب ته ولیږي او پرېږدي چې دوی مکتبونو ته لاړ شي، او خصوصا خپل زده کړه چې دی هغه تر 12مه صنف پورې کم از کم مکمله کړي او دوام ورکړي.
تاسو دفتر په دې برخه کې څه کړي دي؟ آیا له کورنیو سره ناست دي، هغو ته عامه پوهاوی ورکړی چې کله دوی خپلې لورګانې نه پرېږدي چې ښوونځي ته لاړ شي په راتلونکي کې به یې کومې ستونزې؟
یونیسف خپله اداري شوراګانې په مکتب کې، هر یو مکتب کې یوه اداري شورا هر یو مکتب لري، نو دوی سره موږ کار کړی دی، مختلف برنامه ورته جوړې کړې دي، مختلف ټریننګونه موږ په پلان کې لرو چې ساکلې موږ 1500 شوراګانې دا ټرین کو، تربیه یې کو، په دې ټولنیز خوځښت په بخش کې دوته موږ ټریننګ ورکو چې دوی وکړای شي چې هغه خدمتونه چې کوم د ټولنیز خوځښت لپاره ضروری دي هغه دوی وکاروي، تر څو چې د ولس او والدین په دې باندې قانع کړي چې خپل اولادونه مکتب ته ولېږي. او دا فکر کوم چې ډېره غټه برنامه ده، موږ په 10 ولایتونو کې دغه برنامه صرف د ولس د همکارۍ ترلاسه کوونه لپاره مخته وړو.
څومره تاسو دغه برنامه کامیابه وه؟
موږ برنامه اوس فعلا شروع شوې ده، خو نتایج اوس ځای خدي، ځکه چې کله چې په دې ټریننګونو کې شوراګان غړي خو سند معلمین او د کلی ملک او دوی چې کله غږیږي نو دوی ډېر ښه د یو ښه برنامه فکر کوي. دوی هم په دې باندې ټینګار کوي چې باید والدین سره، باید فامیلونو سره کار وکړي چې دوی خپل اولادونه مکتب ته ولېږي.
د ښوونې روزنې وزارت په دې برخه کې څه کړي؟ هغه دوی خلیدین خبر دي چې ډېر شمېر نجونې د سواد لوی نعمت نه بي برخې دي، دغه پاکه تاسو وایي؟
وزارت معرف سره ډیر په هماهنګي، او چوندغه شوراګانې همدغه چې دي کې دوی والدین، خپل شاګردان او د کلی ملک او د ټول په دې شورا کې وي. دا شوراګان اصل جوړ کړي وزارت معرف دي، تعداد په دې شوراګان وزارت معرف یې خده. د دې معلومیږي چې وزارت معرف د ولس ونده په دې انجونو د زده کړو لپاره ډیره مهمه ګڼي، او د دوی همکاري ډیره زیاته ده، او دوی هم د شته ډیر زیات اهمیت ورکوي چې باید والدین تا ته اگای ورکړل شي ولس خلکو ته باید عامه په هوای برنامه ورته ونیول شي دوی همکاري ډیره زیاته ده په دې بخش کې
د نجونو زده کړه د زمینې د برابرولو لپاره د یونیسف راتلونکي پلانونه څه دي
یونیسف پلان لري چې مونږه تقریبا 1,000,000 ماشومان چې هغه کې 80% انجونې دي دوی ته د تعلیم یا د زده کړې مختلف منابع یا فراهم کو او یعنی 1,000,000 ماشومان باید درس زده کړې ته لاسرسی ولري چې هغه کې 80% انجونې دي په مختلفو طریقو باندې مثلا معلمین ورته استخدام اول یا مکتبونه ورته جوړول کتابونه ورته کتابچې ورته ورکول د دین علاوه مونږ لس ولایتونو کې و برنامه د پنوم د گیټ چې هغه د اغه خزینه معلمینو د پاره ده چې هغه د 12 سم نه فارغ وي دوی 12 سم نه فارغ وي او 2 کاله بیا ورته بورسیا ورکول کیږي چې دوی وکړه شي چې خپل زده کړې چې 12 سم پورې تداوم ورکي او کله چې 12 سم نه دوی فارغ شونه دوی یو عالی لسانس غول لري یو سرټیفیکیټ لري نو بیا کول شي چې خپل درس یا خپل تدریس چې کوم ده هغه ډیر په خټوګه مختبوزي نو دام کول شي چې کومک وکړي چې مونږه با کفایت زده کړې جوړې لپاره مساعد کو د دې نه علاوه یونیسف د وزارت معرف په همغږي چې خصوصا د جنو د زده کړې په بخش کې ده هغه هم جوړوي کله چې د سره جوړ شي ډیر کومک به وکړي چې انجونه مکتب ته لاسرسي پیدا کړي یو خاص برنامه به ورته تطبیق شي د اداري شوراګانو سره مونږه د پلان لرو چې هر مکتب شورا یا هر مکتب سره چې کوم دي هغه ځکه والدین دي او اولیاء دي دوی سره مونږه کار وکړو چې دوی پریک د خپل انجونه چې هغه مکتب ته لاړ شي زده کړې ته دوام ورکړي
bale که چیرې دغه ټول ستونزې او راز حل سي انجونه ته د زمينه برابر سي چې خوندې ته لاړ شي او څه زده کا مونږ به سره قمی وټولنه ولرو
خدای دې وکي چې دا غوړه زر راشي او د مونږ افغانستان کې د سیوال انجونه د مکتب نه پاتې نشي نو دا به یو بهترین او مثالی ځکه چې کله چې مونږ خپل انجونه باسواده کړو د داسې وکي چې جامعه باسواده شوله او باسواده جامعه همیشه رشد او ترقی طرف ته ځي
قدر من دوستانو تاسو له ازادي رادیو څخه د جمیلې اقبال خبرې د نجونو د زده کړې په اړه واوریدې د خبرونه د ازادي رادیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي تربیه ښه چاري
کور کلای
نن سبا چې رااله مهم امر سره جنگ کړی دی په نس جنگ تر نه راوتی
نه ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کای هغه زما د ترور توی ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
جوړون کې مریم توخی د ازادي رادیو درنو وريدونکو او د کور کلی د خبرونی خوګو مینوالو سلام آیا داسې کسان مولیدلی چې اکثرا وخت په موبایل کې مصروفي
لا دي مخبل لیدلی په مخ په کور کې مسته یو خور مړي درس کې ارز دغه مصروفیت امر تلیفون کې ډیره مصروفي
د ټولنیزو آداب لړ حکومت ستونزې جوړوي
موبایلونه کفه ګټه لري نقصان لري په دغه خلک خپل مینس کې یعنی یو اجتماع کې نشي کولای چې یو بل ته رسیدګي وکړي یو بل ته ورسیږي
او دا هل لاري څه دي
مونږ یو لازم فرهنګ په شخصي دنیا کې خپل هغه شخصيتي او هویتي دنیا کې خپل ورته جوړ د کېدل شي زموږ لپاره ډیر خوي
خو ګورونکو په اوسني عصر کې د انسانانو ژوند دومره له ټکنالوژي سره تړلی دی چې کله خو پرته له موبایل یا نورو ټکنالوژیکي وسایلو ژوند ناممکن ښکاري موبایل یا ګرځنده هغه وسیله ده چې په دې وروستیو کې ډیر استفاده ترې کیږي سره له دې چې اسانتیا وی رامنځته کړې دي خو ځینې ستونزې هم لري چې په نننۍ کور کلی خبرونه کې پرې غږیږو د خبرونه مریم توخی جوړه کړې ده او زه سهار ګل میرزا یې درته وړاندې کوم ملتیا مو وکړئ
خو ګوریدونکو په نورو هیوادونو کې چې یو څه نوی بازار تراشي خلک کوښښ کوي چې د نوموړي شي د استفادې په اړه ځان ښه پوکړي خو په افغانستان کې بیا دې موضوع ته هیڅ پام نه کیږي لکه اوس مهال چې ځینې خلک له موبایل څخه سالمه استفاده نه کوي اکثره په کورونو کې کله چې مور یا پلار د موبایل څخه ډیره استفاده کوي د کور په نورو غړو باندې ډیر منفي اغیز پرې باسي او همداراز ځینې وخت په ټولنیزو اړیکو هم بد اغیزه کوي د کابل ولایت اوسیدونکي خوشي هغه ماشومه ده چې په کورنۍ کې پلار، مور، ترونه او د کور نور غړي له موبایل څخه ډیره استفاده کوي. دا چې د نوموړي په ذهن باندې څومره بد اغیزه کړې له خوشي څخه یې اورو.